وبل يوصى تخبر وين تشرع خلص. قبل كده السهر التبجي سويد وصنو بدي اخبروانه كي او ريچه دا ناتو مومي منشيوهي راتلون كي ميلادي مياشت پا افغانستان كده پاتاكي دو يا لده هواده دو طولو پريك ركوي دا مود اخبروانه دا سر موضوع دا و دا بهم او ريچه پا واشنگتن دي سي كي دا کانگریس پر وداني دا ولسمشر ترامپ دا پلاویانو دا تريرغل و روست دا مجلس خبل غونده برتا لسر پیل کرده. دا او نور مطالب وروسته واری خو تر هر څه د مخز فریبازار تر دې مهله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه درته وایم. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل سو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي حکومت باید هغه کسان عدالت ته حاضر کړي چې د ملکي کسانو په هدفي وژنو کې لاس لري. او وروسته له هغه چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویان د کانګرس له ودانۍ څخه وایستل شول، د سنا او استازو جرګې غړو خپله ګډه غونډه له سره پیل کړه. د خبرونو تفصیل په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل سو. د دغو خبرو پیل ته د جنوري 15 یعنی 13 سه‌شنبه ټاکل شوی و، خو د دواړو لوریو مرکچیانو له یوه ورځني ځنډ وروسته پرون چهارشنبه مقدماتي غونډه وکړه. د سولې وزارت ویاندي ناجیه انوري وویل چې اصلي بحثونه به راتلونکي شنبه پیلېږي.
د دواړو لوریو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو دویم پړاو د یوې مقدماتي ناستې په ترڅ کې پیل سوه. داسې پریکړه وشوه چې را روانې شنبه په ورځ به دواړو خواوو لخوا د اجنډا د موضوعاتو د څیړلو لپاره ټاکل شوي ټیمونه خپل کارونه پیل کړي.
د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم هم بیگا پر ټویټر ورته خبره وکړه. دوړو خواوو د لومړي پړاو خبرو پر مهال چې درې میاشتې وخت ونیوه د بین الافغاني خبرو اجنډا او تګلارې نهایي کړه. د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی ویل دي چې په دې پړاو خبرو کې پر اوربند سیاسي مشارکت او د راتلونکي نظام پر څرنګوالي خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي حکومت باید هغه کسان عدالت ته حاضر کړي چې د ملکي کسانو په هدفي وژنو کې لاس لري. د بور الاینز دغه خبرې پرون د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د لیدو پر مهال وکړي. یونما پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې ملاقات کې د سولې پر روان بهیر او د اوربان پر اړتیا هم خبرې وسوې. معلومه نه ده چې د خبریالانو، دینی علماو او مدني فعالانو د هدفي وژنو تر شا د کومې ډلې لاس دی. دولت دا د طالبانو کار بولي، خو طالبانو پرون یو ځل بیا په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په دې وژنو کې لاس نه لري. طالبانو ویلي چې دا بریدونه د هغو کسانو کار دی چې د دوی په وینا په هیواد کې د سولې او اسلامي نظام له راتګ سره مخالفت لري. طالبانو له نړیوالو او افغانانو غوښتي چې دغه کړۍ وپیژني. د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د دوو تنو د وژل کېدو په غبرګون کې پرون مظاهره وکړه او د څو ساعتونو لپاره د کابل خوست لویه لاره بنده کړه. مظاهرچیانو د وژل سوي کسانو چې دوی بې ګناه بلل جسدونه هم لېږدول او ویلې چې له کوم دلیل پرته په چاپه کې وژل سوي دي. د مظاهرې یو ګډونوال عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل د پکتیا چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ځانګړو پولیسو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په احمد ابا ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د نشه یي توکو دوه قاچاق وړونکي له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. وروسته له هغه چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویان د کانګرس له ودانۍ څخه وایستل سول، د سنا او استازو جرګې غړو خپله ګډه غونډه له سره پیل کړه. دا غونډه د نوومبر د درېمې نیټې د ولسمشر انتخاباتو د الکترال کالجونو د رایو د تایید لپاره جوړه شوې ده. د امریکا د ولسمشر لومړي مرستیال مایک پنس د دې غونډې په پیل کې وویل چې د چهارشنبې د مازدیګر تاوتریخوالی چې په ترڅ کې د ولسمشر ټرمپ پلویان د کانګرس ودانۍ ته ننوتل په سختو ټکو غندي. پنس دغو کسانو ته په خطاب کې وویل چې تاسو ونه ګټله او زیات کړی چې تاوتریخواله هیڅ کله ګټون کوي نه دی. خپلواکي به یې ګټي او په وینا یې د کانګره لا هم د خلکو کور دی. د سنا مجلس د اکثریت مشر مچ مکانل هم د دې پیښې په غندلو سره دا یوه ناکامه بلوا وبلله. تر اوسه پورې دولسو جمهوري غوښتونکو سناتورانو اعلان وکړ چې پر کانګرس د یرغل وروسته نور د انتخاباتو پر پایلو هیڅ اعتراض نه لري. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د هوکړې په تړاو د دغه هیواد د مشهور کلیسا له انتقاد سره مخامخ شوی دی. پاشینیان پرون د کرسمس هغو مراسمو کې ګډون ونه کړ چې د ګډون تمه یې پکې کېده. په دغو مراسمو کې چې د یریوان په یوې کلیسا کې ترسره سول د پارلمان مشر او د پاشینیان د سیاسي ډلې یو شمېر نورو کلی دی غړو هم ګډون نه درلود. د صدر اعظم پاشینیان ویان بیا ویلي چې نوموړی د کورونا او بالکبل قرنټین نو ځکه په دې مراسمو کې ګډون ونه کړ. پاشینیان او د کورونې غړي تیر کال جون که هم په کرونا اخته سی و خوست ده هغه ویان ندی ویلی چه نموری بیا کرونا سوی او که چنگه. په سربیا کې د روسیې لخوا د کرونا ضد جوړ سوی واکسین سپوتنیک وی تطبیق پیل سوی دی. دوی لومړی لوړ پوړو چارواکو ته دغه واکسین تطبیق کړ چې وکولی سي پر دې پروسې د عامو کسانو باور ترلاسه کړي. پرون د سربیا د کورنیو چار وزیر د روغتیا وزیر او د پارلمان مشر د هغو کسانو په ډله کې و چې دغه واکسین ورته تطبیق سو. په روسیه کې هم د سپوتنیک وی واکسین تطبیق پیل سوی دی. مسکو په تیر اګست میاشت کې دغه واکسین تایید کړ. د خبرونو پای دوستانو که چیرې د ازادي رادیو ویب سایت ته ورسئ نو کولی سئ د خبرونو پر دې ویب سایت هم ولولئ او دغه راز کولی سئ زموږ خبرونې واورئ، راپورونه او مرکې مو واورئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د ناتو عمومي منشي وایي راتلونکي میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هېواد د وتلو پریکړه کوي. یان ستولتنبرګ زیاته کړه
ډېرې ننګونې او ابهامونه شته. په یقیني ډول چې سولې او سوله ییز حال ته د رسیدو یوازنۍ لار د سولې خبرې دي.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پارېدلو پلویانو پرون پر کانګرس یرغل وکړ او هلته روانه غونډه یې ګډوډه کړه. د اروپا درې پیاوړو هیوادونو فرانسې، جرمني او بریتانیا د ایران لخوا د یورانیمو په خول یو منفي تحول وباله او له تهران یې وغوښتل چې له دې کاره لاس واخلي. په دوهمه نیمایي کې د ژوند په شیبو کې پروګرام کې د کتاب پر اهمیت او لرغونتوب اوري.
کتابخانه تر پخوا ډیر پیشرفت کړی دی. اول خو دا چې الکترونیکی کتابخانه جوړې شوې، کتاب اسکین سو، یعنی کولای شي چې د نړۍ په هر ګوټ کې هغه اسکین بڼه باندې په هغه برېښنایي ډول په هر ځای کې د لاسرسي وسی.
د بشری حقوقو اونیس پروګرام مو د دې خبرونې بل برخه تر سره وسی. ورځو د خبرونې د سر موضوع ته د ناتو عمومي منشي وایي راتلونکي میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هېواده د وتلو پریکړه کوي. یان ستولتنبرګ د جرمني وی پارلماني ډلې ته په وینا کې وویل د دوی هر ډول پریکړه به حالاتو ته په کتو کېږي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د جګړې د پای ته رسولو په هدف افغان دولت او طالبان په دوحه کې د خبرو بل پړاو پیل کړ. په دې اړه اسدالله لودی نور څه زیات راکوي.
ناتو راتلونکي فبروري میاشت کې د دفاع وزیرانو غونډه رابولي او دا پریکړه کوي چې افغانستان کې پوځیان وساتي او که خپل ماموریت پای ته ورسوي. د دغه سازمان عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د دوی هر پریکړه ستونزمنه ده او هر یو ځان ته ګواښونه او خطرونه لري. ستولتنبرګ وایي که دوی افغانستان کې پاتې کیږي دا کار لګښت او له ننګونو ډک پوځي ماموریت غواړي او که چیرې وځي دا ویرشته چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پټنځای بدل نشي. نوموړي پرون چهارشنبه د سی اس یو په نوم د جرمني یوې پارلماني ډلې ته په وینا کې وویل
ډېرې ننګونې او ابهامونه شته. په یقیني ډول چې سولې او سوله ییز حال ته د رسیدو یوازنۍ لار د سولې خبرې دي. موږ د سولې د هڅو ملاتړ کوو خو په ورته وخت کې موږ پوهیږو چې له سختې معما سره به مخامخ شو. راتلونکي میاشت د ناتو دفاع وزیران سره راغونډیږي او دوی به دا پریکړه کوي چې افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي او کنه.
ستولتنبرګ وایي له افغانستانه د وتلو پریکړه یې په دې پورې تړلې چې دوی پوشی طالبان له امریکا سره د شوی تړون مادو ته ژمن دي. له القاعده شبکې سره د اړیکو پریکون او افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ته ځای نه ورکول امریکا ته د طالبانو له ورکړل شویو ژمنو دي. او ناټو وایي دوی باید د پوځي ماموریت له پای ته رسولو مخکې ډاډمن شي چې طالبان دا کار کوي. ستولتنبرګ له افغانستانه د وتلو نورو شرطونو ته داسې اشاره وکړه.
تر ټولو مهم شرط دا دی چې طالبان باید د اړتیا د پوره کېدو لپاره دا باوري کړي چې د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. موږ به د افغانستان د جګړې وضعیت او د سولې پرمختګ هم وارزوو او له مخې به یې خپله پرېکړه کوو.
د امریکا او طالبانو په تړون کې امریکا هم ژمنه کړې چې د روان 2021 کال د می میاشتې تر نیمایي یعنی تر راتلونکو شاوخوا 15 میاشتو به خپل سرتیری له افغانستانه باسي. د دوی دا ژمنه هم د بین الافغاني خبرو په بریا او د جګړې یا تاوتریخوالي په کموالي پورې تړاو لري. د افغانستان د جګړې اصلي لوري اوس افغان ځواکونه او طالبان دي. د دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره دوحه کې د بین الافغاني خبرو دویم پړاو پرون پیل شو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت او طالبان دواړه وایي چې پرون دوی ابتدایي غونډه درلوده او یې پتیله چې د شنبې له ورځې به پر اجنډا بحثونه پیلوي. په ظاهره د طالبانو او دولت دریزونه سره بیل دي او سولې ته د رسیدو مزل هم اوږد ښکاري. همدې بېلابېلو دریزونو او د جګړو شدت په ظاهره ناټو او امریکا هم د پوځي ماموریت پای ته زړه نازړه کړي دي. خو اوس به ولیدل شي چې دویم پړاو خبرو کې څه پېښېږي او راتلونکي میاشت ناټو د افغانستان د ماموریت په اړه څه ډول پریکړه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ خلاص د راډیو اوري ورسته لاغه چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پلویان د کانګرس له ودانۍ څخه وایستل سول د سنا او استازو جرګې غړو خپل ګډه غونډه له سره پیل کړه. د غونډه د نومبر د درېمې نیټې ولسمشر انتخاباتو د الکترال کالجونو د رایو د تایید لپاره جوړه شوې ده. د امریکا د ولسمشر لومړی مرستیال مایک پنس د غونډې په پیل کې وویل چې د چهارشنبې د مازدیګر تاوتریخوالي چې په ترڅ کې د ولسمشر ډونالد ترامپ پلویان د کانګرس ودانۍ ته ننوتل په سختو ټکو غندي. پنس دغو کسانو ته په خطاب کې وویل چې تاسو ونه ګټله او زیاته کړې تاوتریخوالی هیڅ کله ګټونکی نه دی. د سنا مجلس د اکثریت مشر مچ مکانل هم د دې پیښې په غندلو سره دا یو ناکامه بلوا وبلله. په سنا کې د اقلیت مشر چاک شومر هم وویل چې هغو کسانو چې پر یادې ودانۍ یرغل ورور معترضین نه بلکې د دب خبره کورني تروریستان دي. تر اوسه پورې دولس جمهوري غوښتونکو سناتورانو اعلان وکړ چې پر کانګرس د یرغل وروسته نور د انتخاباتو پر پایلو هیڅ اعتراض نه لري. اوس په دې تراسو چې دا پیښه څنګه وسوه لاسه د لالو دین په یو
د امریکا په کانګرس کې د سناتورانو او د استازو جرګې ګډه غونډه پر دې جوړه شوې و چې د نومبر د درېمې نیټې ټاکنو پایلې تایید کړي. دا تایید مخکې له دې چې د جنوري په شلمه جو بایدن لوړه وکړي د امریکا د انتخاباتو د تصدیق وروستی رسمي پړاو دی. له ولسمشریزو ټاکنو وروسته د کانګرس دا ډول غونډې عادي وي، خو سږ کال ځکه لانجمنه شوه چې جمهوري غوښتونکو په ځینو ایالتونو کې پر پایلو نیوکې درلودې. پرون چې کله د ټرمپ پارېدلو پلویانو پر دې ګډې غونډې هجوم وروړ، غونډه یې ګډه وډه او چارواکو دواړه جرګې په بیړني ډول رخصت اعلان کړې. د کانګرس غړي د پولیسو لخوا ژغورل یا تخلیه کېدل او د دې لپاره چې د معترضانو لپاره اوښکۍ بهونکی ګاز کارېدلی و، پولیسو دغو غړو ته ویل چې ماسکونه وتړي. د ولسمشر لومړی مرستیال مایک پنس چې د غونډې د څارنې لپاره راغلی و، د امنیتي ځواکونو په مرسته د غونډې له ځایه بهر کړای شو. یو انځور کې ښکاري چې پولیسو خپلې وسلې رایستي او د کانګرس غړي تر څوکیو لاندې د پټېدو هڅه کوي. ټرمپ تر دې پیښې وروسته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې زموږ د کانګرس د پولیسو او د قانون د تنفیذ د ځواکونو ملاتړ وکړئ. د واشنگټن ښاروال موریل باوسر له دې پیښې وروسته په ټول ښار کې د ماښام له شپږو وروسته ګرځبندیز اعلان کړ.
دوستانو د همدې موضوع د تحلیل لپاره په امریکا کې میشت د نړیوالو چارو افغان تحلیلګر شفیق همدر از همدم را سره د ټلیفون پر کښ دی. همدم سب خبرونه تاسو ته مسی غوړم تاسو نو وورو چې د اقدام ته چې د امریکا په څیر یو هیواد پر قانون جوړون کې بنسټ سوی دی څه نوم ورکوي، څنګه یې تعریفوي؟
سلامونه نیکی هیلی. البته واقعا خوشنوین که عمل ده و زه فکر کوم چې دا نه یوازې دلته په امریکا کې بلکې په ټول نړۍ کې رنگارنګ خبرګونونه خپور کړی او د نړۍ مشران هم دې موضوع ته ډېر جدي خبرګون ښکاره کړی او دا موضوع یې تخبیح کړی او غندلی ده. تر څنګ یې دا هم موږ ګورو چې دننه په حکومت کې همدا شېبه چې موږ تاسې غږیږو ځینې خلک د استعفا په حالت کې دي او د ښاغلي ټرمپ د دفتر نه ادم غړی درې لوړ پوری چارواکي چې یو د لومړي میرمن د دفتر رئیس ته بل د ښاغلي ټرمپ معاون وینده هغه یو د البته د اجتماعي چارو مشر دی په د لیزر توګه استعفاګانې ورکوي. دی وایي چې ښاغلي ټرمپ د سولیز البته د سولیز انتقال په پروسه کې چې دغه واک باید ښاغلي بایدن ته ورکړي تقریبا ماتې سره مخ ده. نو په دې خاطر نه یوازې دا چې دننه کانګرس کې خلک په غوسه دي بلکې خپله د ښاغلي ټرمپ په حلقه کې دننه په سپینه ماڼۍ کې هم رنگ رنگ برګونونه ګورو او خلک درګت غواړي چې خپل مسؤلیت ادا کړي او د ښاغلي ټرمپ سره خپل هغه لریوالي وښایي.
بله همدم سه لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه دغه اقدام په نړیواله سطح وغندل سو پټکو په سختو ټکو باندې وغندل سو او د امریکا پر دیموکراسي باندې یو برید بلل سوی دی. نه یوازې دیموکراتانو بلکې په خپل جمهوریت غوښتونکو هم تاسو اشاره ورته وکړل چې دا مسله د دوی په ګټه نه ده بللې او غندلې ده. هغه مشتاسي واردل چې د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي ورسته لدی چې د غونډې له سره پیل کړه وی ویل چې دا پېښه کېدای شي د یو تازه پیل مقدمه وي. هدف یې څه دی؟
زه فکر کوم چې اوس هم خلک ډېر اندېښمن دي ځکه چې د ښاغلي ټرمپ پلویان په ډېر جدیت او شدت سره غواړي چې د دغې د قدرت د انتقال پروسه مختل کړي. د واشنګټن تر څنګ په ځینې نورې ایالتونو کې هم د ښاغلي ټرمپ د پلویانو لخوا مظاهره شوي. دوه درې سوه کسان راټول شوي چې ولایتي کانګرس مخیاسنه مختدی هم غونډې لرل او تظاهرات لرل. خو دا د ښکارندوی ده چې البته ځینې داسې کسان هم شته چې تقریبا شاوخوا 6000 کسان ته رسیږي چې هغوی یو پروسه باندې کار کړی چې غواړي چې د ښاغلي ټرمپ مراسم هم د ښاغلي بایدن سره یو ځای ترسره کړي، یعنی آنلاین یا ورچوال واټ سرمنی یا د سوګندې وفاداری یا د البته د ولسمشري د بیا بهتره ګرځېدو لپاره یو آنلاین مراسم ترسره کړي. نو دا زه فکر کوم چې سره له دې چې تر یو حده پوري کولی شي چې دغه پروسه چالنج کړي، خو بیا هم ځکه چې موږ تاسې اکثر عمل ولې ټول دیموکراتان اکثریت دي او د ښاغلي ټرمپ مخالفت اعلان کړ په سنا کې رسما مخکې دینه، حتی چې اوس دغه رای هم نه هي شوی نه دي. ښاغلي البته سنیټر ګراهام ډېر په جرأت سره وویل چې ښاغلي ټرمپ بایللی ده، هغه اگر چې د ښاغلي ټرمپ د حزب نه ده ډېر قوي ملاتړی و، خو دغه یو ساعت مخکې ډېر په شدت سره اعلان وکړ چې په قاطعیت سره تا بایللی او نتایج ومنه او نور دغه د انتخابات پروسې او د امریکا د راتلونکي حکومت مشروعیت تر سوال لاندې مه راوړه. نه دې ښکارندوی ده چې خلک اوس هم اندېښمن دي ځکه چې ښاغلي ټرمپ تر دم ګړۍ پورې خپل دغه بایله نه ده منلی. هر لسه چې په نورو خلکو باندې غږ کوي چې سوله ییز تظاهراتو کې، خو هغه اصلي هدف چې د دغه تظاهراتو تر شا ده هغه د ښاغلي ټرمپ مخالفت ده
ټول ټاکنو سره د نتایج سره. بله دقیقا ما هم دقیقا غوښتل چې همدا پښتنه مطرح کړم چې حال دا چې دوی یو هدف تعقیبوي، خو آیا دا ډول اقدام کولی شي دوی خپل هدف ته ورسوي، یعنی د ټرمپ په ګټه به وي؟ دوی څه فکر کوي؟
نخیر فکر نه کوم، ځکه چې ښاغلی ټرمپ په دې لومړي قدم کې ډېر لویه ماته وخوړه. هغه جمهوري خواهان یا ریپبلیکنان چې غوښتي چې دغه نتایج چالنج کړي، حتی مخکې د دغه تظاهرات نه ما خبرونه لیده په ژوندي بڼه، دوی خپل مخالفت اعلان کړه سرسخت، ویل موږ نه غواړو چې دغه رای تایید کړو. خو وروسته د دغه تظاهرات نه چې ښاغلی ټرمپ پلویان دغه برید وکړه په سنا باندې او په کانګرس باندې، دوی لومړني کسان چې را میدان ته شوي ویل چې نور موږ د آراو او د دغې پروسې مخالفت نه کوو، ځکه چې ښاغلي ټرمپ په لوی لاس غواړي چې نه یوازې دا چې پروسه بلکې د امریکا ټوله ډیموکراسي چالنج کړي.
بله هم نفسه بیا بله پشتنه داده چی دا یو بیساره اقدام دی چی دا امریکا پا تاریخ که تقریبا داس اقدام نو سوی او طولن ری ورته یو دول گوته پا غاشتا یعنی حیرانون که دا ورته تکان ورکون که دا زکا دا نری پر یو لوی دیموکراسی باندی دا دول یو برید کیجی یا یرغل کیجی دا او دا اقدام پا داس وقت کیجی چی دا لور مراسمو تا شاو خوا دوی اونه مازی پاته دی او منتخب ولسمشر دیموکرات ولسمشر جو بایدن با رسمن دن دا پایل کی اوسنی شرایطو تا او دغه وضعیت تا پکاتو تا سفکر کوی چی دا واک لیجد با څومره سولیز تر سرسی
البته دا خبره خود جامعه تا دا سره لده چی زینی اندیخ نیشتا خو نن کانگرس هم دا داد ورکه چی امریکا تر ده هم لوی چالنجونه پا خواله ره پا داس حالاتو که چی امریکا پا داخلی جنگ خکیلو دو سو کلون رئیس دغه پروسه په امریکا کې روانه چې هر څلور کال وروسته دوی په کانګرس کې په سنا کې یو ځای کیږي او د ولسمشر تاییدوي. نو دوی نن دا هم ورکه چې ویل موږ هغه وخت کې چې مثلا په لوی نړیوال تروریزم جنګ کې ښکېل وو، په هغه وخت کې په داخلي جنګونو کې ښکېل وو، په هغه سختو شرایطو کې هم موږ دغه پروسه تکنی کړی نه ده، د ټولو مشکلاتو سره مخکې وړی ده. نننۍ موضوع تر یو حده پورې سره ده چې ډېر جدي هم ده. دوی ورته وویل چې دا دومره جدي نه ده لکه چې موږ پخوا په دې دوه سوه کلو کې جدي مشکلات لره. نو دا د ښکارندوی ده چې بالاخره په هماغه شلم د جنوري باندې دغه مسالمت امیز د قدرت انتقال به خامخا کېږي، خو دغه د خلکو تظاهرات و مظاهره در دموکراسی پر چوکات که دو دید بیان در ازادی تا پر احترام زفت کرد کم چه حتی ورست به دلواری مراسم نبا همی دامه لاری.
بله په امریکا کې میشت د نړیوالو چارو افغان تحلیلګر شغلی شفیق همدم ستاسخر دیر زیاده منه نکم دوستانو تر ویلاند وقفه ورست به خبرونی دوام تورسو.
آزادی رادیو تغوگ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمو ځخلاصه دی رادیو اوري دوستانو اوس په اسمت څاروان خواورو چې نړیوال ورسپنو د افغانستان په اړه څه مطلب راخسته دي.
د بریتانیا څو ورسپنو او خبرونو په قطر کې د افغانستان د سولې د بل پړاو خبرو په اړه لیکنې خبري کړې دي. د دغو خبرونو په منځ کې یو هم میډل ایست مانیټور ده. د خبرونې لیکلي چې د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی هڅه کوي چې د کورونا وبا په اوج کې طالبان دایمي اوربند ته وهڅوي. د دې نشریې پر اساس په افغانستان کې د 1980 میلادي کال له کودتا وروسته جګړه روانه ده او د سولې رواني خبرې د افغانستان د 24 کلنې جګړې د پای ته رسیدو په هدف کیږي. واشنگتن پوست د امریکایي ورسپانې د طالبانو له لوري نجونو ته د زده کړو د اجازې په اړه لیکنه خبره کړې. په دې لیکنه کې چې سرلی کړې ولې طالبانو منلې چې ډیرو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. لولو طالبانو په 3 دسمبر کې یونیسف ته اجازه ورکړه چې د افغانستان په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي غیر رسمي ټولګي پرانیزي. د ورسپانې پر اساس له طالبانو سره د نجونو د تعلیم په اړه له دو کلونو راهیسې خبرې روانې وي. د دې موافقې پر اساس به یونیسف د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې 140,000 نجونو او هلکانو ته ټولګي پرانیزي. ورسپانه پوښتنه کوي ولې طالبان چې په دې مشهور دي چې په منظم ډول د نجونو د تعلیم مخه نیسي نه یوازې د نجونو له تعلیم سره موافقه کوي بلکې پر دې موضوع خبرو ته حاضرېږي. د ورسپانې پر اساس طالبان لا هم د افغانستان د حکومت پر ضد جګړې ته دوام ورکوي او د یوه مقید حکومتي نظام د جوړولو لپاره سیاسي هدف نه دی بدل شوی. ورسپانه زیاتوي طالبان غواړي چې د جګړې تر څنګ د افغانانو سیاسي ملاتړ او د نړیوالو له لوري تر ډیره مشروعیت ترلاسه کړي. د واشنگتن پوست په نظر د دو هدفونو د طالبانو په وروستۍ پریکړه کې چې له یونیسف سره موافقې ته ورسېدل رول ولوباوه.
اوس به راسو د افغانستان اړوند یوې مسلې ته. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په تېر یوه کال کې یې د اداري فساد نږدې 2000 قضیې ثبت او څېړلې دي. د دې ادارې ویاند جمشید رسولي په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې دا قضیې ډېری یې په تدارکاتو کې د بډو اخیستو او اختلاس په برخه کې دي. د شغل رسولي په وینا په یادو پیښو کې دولتي بنسټونه هم شامل دي. نور حال زما د همکارۍ په راپور کې اورو.
په افغانستان کې فساد او ورسره مبارزه هغه ستدي چې حکومت یې لنی وکړ سره مخ کړی دی. خلوی سرنوالی وای د فساد سره د مبارزې برخه کې جدي دي، نو له همدې امله یې تیر یو کال کې د فساد 1303 قضیې ثبت او سیړلې دي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د فساد 1303 قضیو له ډلې 278 د لوی جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز، 403 د کابل او 1122 د ولایتونو په سرنوالیانو کې ثبت او سیړل شوي دي. د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولی چې د چهارشنبې په ورځ د دې ادارې د 1499 لمریز کال کړنې وړاندې کولې وویل
278 قضیې چې په عدلي او قضایي مرکز کې د کار لاندې دي. له دې ډلې 215 کې ملکي کسان ښکیل دي. په درې شپېتو قضیو کې امنیتي او دفاعي بنسټونه یعنی امنیتي او دفاعي ځواکونه ښکیل دي. 122 قضیو په اړه څېړنې پای ته رسېدلې او په اړه یې قانوني پریکړې سوي او په پاتې 146 قضیو کار روان دی.
لویه سرنوالۍ وایي په دې قضیو کې امنیتي او دفاعي بنسټونه، ښاروالۍ، اقتصاد، کلیو پراختیا، کار او ټولنیزو چارو، پوهنی، عدلی، د لوړو زده کړو، د کرنې او مالدارۍ وزارتونه، ولایتي مستوفیات، د حوادثو ریاست، بریښنا شرکت، د معلوماتو او احصایې اداره، ګمرکونه، ملي شورا او ولایتي شوراګانو غړي شامل دي. ښاغلی رسولي دغه شان زیاتوي چې د فساد ځینې قضیو څېړل ډیر وخت ته اړتیا لري، ځکه چې په تدارکاتو کې د مالی فساد موضوعات پکې شامل دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
سمه یو نړیواله موضوع د اروپا درې پیاوړو هیوادونو د ایران لخوا د ایرانیمو په خولي او منفي تحول وباله او له تهرانه یو غشتل شل د کار لاس واخلي. فرانسې، جرمنی او بریتانیا ویلي چې د ایران لخوا د ایرانیمو 40% غني کول کومه توجیه نه لري او لژمنو د دغه هیواد شکاره سرغړونه پټاګه کوي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پرې راپور لري، جزئیات اسد الله لودین راکوي.
بریتانیا، فرانسې او جرمنی د ایران لخوا د یورانیم 40% په خول د 2015 کال اټومي تړون خلاف کار بللی او د بندولو غوښتنه یې کړې ده. د غوډری وړو هیوادونو چې له ایران سره یې په اټومي تړون کې لاسلیکونه کړي په یو اعلامیه کې ویلي د 40% کچې پورې د یورانیم په خول کومه د باور وړ مدني توجیه نه لري. په اعلامیه کې راغلي دا د ایران لخوا یو ښکارا سرغړونه ده او د کار کې د اټومي وسلو د خپرولو ګواښ نغښتی دی. ایران د تیرې دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په فوردو بټۍ کې یې تر 40% پورې د یورانیم په خولو چارې له سره پیل کړې دي. سره له دې چې امریکا کې د مشرتابه له بدلون سره داسې هیله شته چې متحده ایالات بیرته د ایران اټومي تړون کې شامل شي، خو د ایران دې ګام د اټومي تړون بقا له خطر سره مخامخ کړی ده. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ 2013 کال کې د ایران له اټومي تړون ووت او پر دغه هیواد کلک بندیزونه ولګول. تر دې کچې پورې د یورانیم په خول له دې تړون نه د ایران تر ټولو تازه سرغړونه بلل کیږي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني په ګډه اعلامیه کې راغلي چې د ایران د اټومي فعالیت اټومي تړون ته زیان اړوي او هغه ډیپلوماتیکي هڅې ګواښي چې اټومي تړون ته د امریکا د نوې ادارې د بیرته ورګرځېدو په هدف پیل شوي دي. ایران د دوشنبه ورځ له اعلان مخکې تر 4.5% کچې پورې یورانیم په خول، حال دا چې په اټومي تړون کې تر 3.5% کچې پورې په خولو ته اجازه ورکړل شوې. د اټومي وسلو د جوړولو لپاره اړتیا ده چې یورانیم تر 90% کچې پورې پاخه شي. تر 40% پورې د یورانیمو په خول هم د اټومي وسلو د جوړولو لپاره زماني واټن لنډولی شي، خو ایران له دې وړاندې تل ټینګار کړی چې اټومي پروګرامونه یې سولهییز هدفونه لري. د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون لمخه ایران نه باید په فردو تاسیساتو کې یورانیم غنی کړي. دا بټۍ په یو غرنۍ سیمه کې تر ځمکې لاندې جوړه شوې چې له هوایی بریدونو خوندي ووسی. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي که ایران په خپلو ژمنو عمل وکړي امکان شته چې واشنگتن بیرته اټومي تړون ته ستون شي. ایرانی چارواکو بیا ویلي دوی هغه مهال تړون ته ژمن پاتې کیږي چې امریکا او اروپایي هیوادونه ورسره کړې ژمنې عملي کړي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زړه نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
اوس هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو لاندیز په دوه حکې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پایلسو د دغه خبرو پایلت د جنوري 15 یعنی 13 سیشن باټاکل سوي وخو د دوه لوري مرکچانو ل یو ورځنی ځند ورسته پرون چهارشنبه مقدماتي غونډه وکړه د ولس او بخښي د سول وزارت ویان دی ناجی انوري ویل چې اصلي بحثونه به راتلونکي شنبه پایلېږي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ وایي حکومت باید هغه کسان عدالت ته حاضر کړي چې د ملکی کسانو په هدفي وژنو کې لاس لري د بورلاینز دغه خبرې پرون د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د لیدو پر مهال وکړه د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې د دوه تنو د وژلو په خبرګون کې پرون مظاهره وکړه او د څو ساعتونو لپاره د کابل خوست لویلاره بند کړې و ورستلغه چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پلویانو د کانګرس له ودانۍ څخه وېستل سول د سنا او استازو جرګې غړو خپل ګټه غونډه له سره پیل کړه د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د هوکړې پټړاو د دغه هیواد د مشهور کلیسا له انتقاد سره مخامخ شوې دی او په سربیا کې د روسیې له خوا د کورونا ضد جوړ شوی واکسین سپوتنیک وی تطبیق پیل شو دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ اوس هم د ژمنی سره سم دوه نیوز پروګرامونه لرو اول به د بشري حقوقو خبرونه ووري او ورپسې ژوند پښې وکړي
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو سلامونه میومني د دیونی په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي په دې اړه به بحث وکړو د خبرونې ملمنه مو ملغله رمایار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحوی دفتر د څېړنې ورزونې د څنګ مرستياله ده په پایل کې تاسو ته خرغلاس وایو ک دا راته وایي چې ازادي یعنی چې مونږ یې پاړه غږیږو یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواک هر څه کولای شي خو که علمی تعریف کوو نو ازادي یعنی څه
مننه زه هم لمړی خپل سلامونه دی ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم هله د چې دی د کامل رختیا خوندان اوسي ساده سوال په جواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقوقو د اصول څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د اراده تابع نه وي او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت لپاره د یو بل سره مساوي او یو شان دي نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقوقو ته ورسیږو او ازادي خپل ازادي د دې زمينه برابروي ترسو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چي دي هغه بشپړ کی او د دې بشپړتیا اول د کی چې هغه خپل لمړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل بشپړ کی او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کی چې په ټولنه کې حسینه او توسعه منستر وړي کله چې یو انسان د ازادي نه برخه مندي
ازادی مطلق حق ده که محدود حق
په بشري حقوقو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو یو هغه حقونه دي چې مطلق دي او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید کړي. او دا حقونه درې حق دي، لکه د شکنجه څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګه دي فکر د ازادۍ حق. دا هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي. او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي له دې عمله چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي کولای شي چې دغه حقونه محدود او مقید کړي. چې د هغې جملې څخه یو د ازادۍ حق دی چې کولای شو وایي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو که سم اشاره ورته وکړه، خو که چیرې د یو کس په ازادي محدودیت لګول کېږي، هغه په کوم حد کې وي او په کومو مواردو کې وي؟
مننه. مخکې ما هم ویل چې ازادۍ یو مقید او مشروط حق ده، چې د ازادۍ محدودیتونه موږ کولای شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو. یو دا چې قانوني محدودیت، یو بل دا چې هدفمند محدودیت. د ازادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنا دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوي وي، او د یو شخص یا قدرتمند شخص د ارادې پر بنسټ باندې نوی محدود شوي. او د ازادۍ هدفمند محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې دا محدودیتونه منځ راغلي وي، لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر، او همدغسې د ملي عامه اخلاقو د ساتلو په خاطر باندې بعضی محدودیتونه په ازادۍ باندې وضع شوي دي.
یو تصور یا باور دا هم دی چې انسانان چې څه زړه غواړي باید وایې کړي کنه، یعنی دغه که د شخصي ژوند په دایره کې وي که د ټولنیز ژوند په دایره کې وي. خو څنګه یو فرد پوه شي چې مثال زه په دغې مسله کې دغومره ازادي لرم، یعنی دغه ازادي باید داسې اعمال کړي چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي؟
کله چې د ازادۍ تعریف راځي، اغل ته ورته وایي چې ازادي د یو انسان تر هغه وخته پورې د خپل ازادۍ څخه استفاده کړی شي یا ترلاسه کولای شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا ازادی د بیان یو مثال در کولای شم، موږ په خپل ملي او بین المللي اسناد کې د بیان ازادي په رسمیت باندې پیژندلې ده. د ازادي بیان خود اسنه د چارت د زغوري وی وای کنه. په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې د هغه پر رعایت سره کولای شو چې نورو ته مونږ زیان ور نه رسو.
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادۍ تضمین شوی کنه؟
په ملي او بین المللي قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی، چې زه په ملي توګه درته ویلی شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې، لکه مخکې چې ما وویل، د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی، او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي میثاق په نهمه لسمه او لسمه ماده کې د ازادۍ حق، د شخصي امنیت حق، او همدا رنګه د خپل سر نیولو او د سکری حق، د ټول د مخنیوي حق، د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. د عمده سند په نورو موادو کې د بشري حقونو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق، لکه د بیان ازادي، لکه د فکر او وجدان ازادي، او همدارنګه لکه د تلو راتلو ازادي، او د سولهیز لاریونونو ازادي، د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې ازادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دی، چې ویلي دی ازادي د انسان طبیعي حق دی، او دولت د ازادي حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان ازادي په 14مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. دغه مواد او قوانین دي چې د ازادي اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی ده.
که چیرې د افرادو په ازادي محدودیت لګول کیږي، دا کار باید اشخاص یا ټولنې وکړي که حکومت یې وکړي؟ که ستاسو پام زموږ ټولنه کې مثال خلک راټولیږي، یوه جرګه کوي، د یو چا په اړه یوه پرېکړه کوي کنه، یعنی په دغې پرېکړې کې کیدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدودې شي، نو په داس مواردو کې فیصله باید څوک وکړي، او کچري دغه سي خپل سر ټولني یا جرګي دغه فیصله کوي، دا څومره بیا پرځای فیصله دی عملی شي کنه شي؟
د قانون له لحاظ هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق لباندې فیصله کوي، او د هغې د انتخاب حق، د ازادۍ حق، دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه ترنه اخلي، زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه. هغه وخت دولت کولی شي چې د یو فرد ازادي ته واخلي کله چې د هغې ازادي سبب د دې کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمام شي.
کچېرې دلته یو فرد اجازه هم ورکړې وي چې مثال تاسو کولی شئ زما په اړه پریکړه وکړئ، بیا هم قانوني کار نه دی؟
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکوي چې د هغې د ژوند په حق لباندې تصمیم ونیسي، زما په اند هغه خپله دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړی د یو نفر د دې پاکله چې هغه د دې په حق لباندې تصمیم ونیسي، هغه د دې خپل حق استفاده کړی دی او زما په نظر ستونزه نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کوم، یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سمه استفاده وکولی شي؟
یو انسان تر هغه وخته کولی شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي؟ ستاسو سوال به د رقم ته زما په آن سره، کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري، هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت ډول استفاده وکړي. مثلا د ازادۍ حق لري، د دې حق نه باید دی کوشش وکړي چې ترسو کولای شي دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي، همدارنګه د خپل جامعې په نفع باندې استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسئ.
مننه تاسو نم
درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم.
شه ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیده واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. آیا خبر یاست چې په پیل کې با کتابتونونه په کومو ځایونو کې وو او کوم کتابونه به پکې کېښودل کېدل؟
2000 قبل میلاد کې په یونان کې د کتابخانې څرکونه لیدل سوي دي. البته هغه وخت دغه کتابو په شکل باندې نه و.
د کتابتونونو حالت په اوس وخت کې څنګه ده؟
هم کتابونه دی، هم جرائد دی، هم مجلات دی، و هم ورسپان دی. اکثر مراجعین دی دغه شعبه محققان و دانشمندان نه عادی خلک.
نن په همدی حق له خبرې کوو. په پیل کې به واوري چې د کتابتون لرغونتوب تر کومه رسیږي، کتابتون څه ارزښت لري، په اخر کې به واوري چې په عامه کتابتون کې کوم کتابونه شته او د کومو مسایلو په هکله لیکل شوي دي.
قدرمن اوریدونکو، کتاب او کتابتون د پوهې او معلوماتو د زیاتولو او د ذهني ودې لپاره تر ټولو غوره او اغیزناک ثبتېدلی شي. په دې وروستیو کې له نیکمرغه دا چې کتابونه ډیر شوي دي، نو کتابتونونه هم زیات شول، ان تر دې چې په ځینو ولایتو کې تر زندانه هم ورسېدل. دا ځکه چې تجربو ثبته کړې ده چې کتاب هغه استاد دی چې موږ ته وړیا او پرته له بدیل څخه معلومات او زده کړه راکوي. که څوک غواړي چې د نیکمرغه ژوند خاوند شي، نو هغه دې له کتاب سره ملګرتوب وکړي. له کتاب سره ملتیا مودیادی خلکو له چاپیریال څخه د ډیرو لوړو افکارو او تصوراتو نړۍ ته بیایي. یو نومیالی ایټالوي پو پرارک د خپلو کتابونو او کتابتون په ستاینه کې له پاند او خوند څخه ډکې خبرې کوي. وایي، زه یوه ډله ملګري او دوستان لرم چې شپې او ورځې له هغو سره تیروم. زما ټول دوستان د نړۍ نومیالي دي چې پیړۍ او زمانې پکې خوندي دي. دغو دوستانو ډیر لرې واټنونه وهلي او زما تر کوره را رسیدلي دي. د ژوند پټ رازونه څرګندوي، د تیرو وختونو د پاند او خوند کیسې راته کوي. په افغانستان او نړۍ کې د کتابتونونو د لرغونتوب پاکله د علوم اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف دوست وایي چې زرګونه کاله وړاندې تاریخ لري. خو لومړنۍ کتابخانه ځکه معلومه نه ده چې یو شمېر علماو به له مطالعې وروسته کتابخانه ځکه سوځوله چې نور کسان استفاده ورنه ونه کړي. نوموړی لومړی په بیلابیلو ژبو کې د کتابخانې نومونه راته اخلي.
په پښتو کې کتابتون، په دری کې کتابخانه، په عربي کې مکتبه، په انګلیسي کې لایبرری، او په آلمانی ژبه کې ببلیتیکا، او په یونانی ژبه کې ببلیتیسکا. 2000 قبل میلاد کې په یونان کې د کتابخانې څرکونه لیدل سوي دي. دغسې چې راتیر سو په بین النهرین کې د نینوا په ښار کې هم کتابتونونه کتابخانه و د خپل وخت. البته هغه وخت د دغه کتابو په شکل باندې نه و، په هغه کې به د چرمنی او یا هم د ونو پر پوټوکو باندې جوړ سوي، د دغو باندې کمی لیکنې چې به سوي وي دا به پکښې خوندي کېدلې، یا به هم ډبرلیکونه و. په بلخ کې د زرتشت د دغه معبد و، په دې کې د خپل کتابخانه هم درلودله. په کتابخانه کې خپل د دې کتاب د اوستا په نام باندې مذهبي کتابونه هم و، او د ځینې دوا او درملو د طبابت کتابونه هم پدې کې و.
په پخوانیو ټولنو کې د کتاب د مطالعې دود په لوستې طبقه کې زیات و، نو ځکه خو به ځانګړي خونې جوړولې، د رڼا بندوبست به کاوه، او کتابونه به ټولول، بیا به کتابتون ورته جوړوه. څومره لوی پاچاهۍ چې تیرې شوې دي، نو د ځان لپاره کتابونه او کتابتون ډېر مهم ګڼه. په دربار کې باید تر ټولو پورته ځای کتابتون ته ځانګړی کړی و. ښاغلی دوست وایي چې شاهانو باید ځانګړي اشخاص د دې لپاره ساتل چې پادشاه ته کتابونه وایي، او یا هم مهم ځایونه ورته په نښه کړي. دا چې لږه وخت څخه بیا تر اوسه په کتابتونونو کې څومره بدلون راغلی، بیا یې هم له شریف الله دوست څخه اورو.
پکه دومره توپیر و چې په هغه وخت کې د کتابخانې عامې نه وې، د شاهانو په دربارونو کې وې. دا کتابخانې په کابل کې موجودې وې، کندهار کې، ولې وړې وړې کتابخانې نورې هم وې چې هغه د وخت دغه دودیز علوم چې به خلکو کول په اطرافو کې دا کتابخانې هم وې. کتابخانو تر پخوا ډېر پیشرفت کړی دی. اول خو دا چې الکترونیکي کتابخانې جوړې سوې، کتاب سکین سو، یعنې کولای شي چې د نړۍ په هر ګوټ کې په هغه سکین بڼه باندې په هغه برېښنایي ډول په هر ځای کې دې ته لاسرسی وسي.
ټول لوی کتابتونونه د امریکا په نیویارک او انګلستان کې دي. د کتابتون جوړېدل د علم د خورېدو او پراختیا لپاره ګټور کار دی. نن سبا چې علم او تخنیک پرمختګ هم کړی دی، موږ له داسې نظریو څخه ګټه اخلو چې پیړۍ پیړۍ وړاندې رامنځته شوې وي او تر ننه په کتابونو کې خوندي پاتې دي. ځکه خو په اکثره ځایونو کې د ځوانانو په الو ځلو کتابونه ټولېږي او کتابتون جوړېږي. د کندوز اوسیدونکی مصطفی صفای داسې څوک دی چې په ډېرې سختۍ سره یې په خپل کلي کې کتابتون جوړ کړی دی.
زه به درته ووایم چې یو الماری جوړول نو 5-6000 روپۍ، دغه یو اوسپنیز الماری موږ 3 متره جوړوله. موږ په ډېره سخته باندې جوړه کړله، ځکه اقتصادي وضعیتونه هم داسې نه وو. نو په ډېرو سختیو باندې، حتی داسې وخت راغلی چې موږ د مثلا کابل کې ما کتاب دخ کړی، یو بوجۍ د زیر په وړلو یو څوک نه و چې ما دخ کړی وی.
جوان په شیبو کې خبرونه فرهنګي او تاریخي مسایل څېړي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ. دا ویبپاڼه پته ده www.azadiradio.com.
کله زمان سرعت ته وګورو او دا چې خپل اړتیاوې باید په لږ وخت کې پوره کړو، نو ټکنالوژیکي اسانتیاوې زموږ د لنډ تنګ وخت ستونزې راکموي. خو که بل لور وګورو چې د علم سرچینې کمپیوټر نه بلکې کتاب دی، نو له دغو ډیرو پرمختګونو سره سره بیا هم اړ یو چې کتاب د خپل ژوند یوه برخه وګرځوو، کتابتون ته لاړ شو او خپل معلومات زیات کړو. د همدې لپاره خو زموږ همکار په کابل کې عامه کتابتون ته غلی او هلته لمسول کسانو سره غږیدلی.
په پایل کې باید ماشومان او د کتابونو برخېدار شو. د ماشومان کتابتون ته په پخوانی ډیزاین جوړه شوې د لرګي کریمي دروازه ده. په سر لیکل شوی دی چې د ماشومانو برخه. د دې برخې له مسؤلې فایمیر کاسغه پوښتو چې دلته کوم کسان ډیر راځي؟
دلته نور زیاتره خزینه هم راځي، مسلین د پنتونان شخصي په مکاتب او کلکسیونونه لرو چې نونهالان د کمپیان انیسته کوچنیان انیسته.
بله درن دوستانو، دلته تقریبا شپږ منزله الماری ده. په دې کې ټول کتابونه چې خېدي هغه موضوعات ماشومان پورې اړوند دي. همدغه اوس دلته د دې برخی مسئول ما تا یو مجله را واخیستله چه ده با سمره لرگونی؟
دا این ده دوره ده زایر خان و داود خان ده دیر وقت. زیادتر ماشومان بیام دغه نوی کتابونه چې تصویر لري، عکسونه لري، دغه زیات علاقه لري.
زمونږ لکه یلک بده متراسو د بل الماری ده. دلته ډیر خوښسته رنگونو باندې کتابونه او مجلې خري چې لیکلي دي سرزمین من، خانه پدری، ام د سیروزو دلته د پښتو برخې راځو سپوږمۍ. دلته په دې کتابتون کې ډېری خپل څوکۍ می خو دل سیوی دي چې وړي وړي د ماشومان لپاره دي. ښه، دا د دې کتابتون مربوط کی؟
مربوط د کتابتون ده. بله،
په کتابتون کې کوم شان ډیر زیات مهم دي، خصوصا د کوچنیانو کتابتون؟
د کوچنیانو د لپاره خو زیاتره کتابونه مهم ده.
په کتابخانه کې د کوم خبر په پام کې نیول ډیر زیات ضروف دي؟
ځینې مراجعین به مرزي جګجی خبرې کوي، یا شي بیا موږ ورکونم دست نسب کو بل شو به چې لطفا خاموشي را
حفظ
کنین. بیا پیګین اور شته دلته کتابخانه ده.
ډیر مننه.
تانم ډیر مننه، تشکر.
سراغلو د عامه کتابتون درې منزل ته. دلته د عامه کتابتون لامر محمد شفیع ریکن سره غږیږو.
دلته کتابونه خري چې معمولا د لویانو لپاره دي.
دلته خاص هم کتابونه دي، هم جرایید دي، هم مجله دي، او هم ورځپاڼه دي.
دلته په یوه انماری کې ډیر زاړه کتابونه لیدل کیږي او په فزیکی لحاظ هم دا ډیر غټ دي. کدار تو ایت دا به څومره پخانی او دا ولی دومره غټ غټ دي؟
دا خو ورسپانی دي.
دا ورسپانی تاسو د کتاب په بانه سره یو ځای کړی؟
دا او کلکسیون په بانه امیشه لیلی خان تر وخت پورې مونږ
لرو. جنگونو کې دومره مسایل ترغلل دا څنګه وساتل سول؟
کله چې مجاهدین راغی د تنظیمي جنگونو په وخت کې ډیر صدمه ولید، خو بیا هم کتابخانه خلک او چې دغه کتابونه وساتل.
یو کتاب دلته زرا واخلما په دې لیکلې دیار لاسو او درې د دې څو جلد تاسو لري؟
معمولا یو یو جلد لرو.
دا کتاب به تل په خپل ځای درته کېږي چې خراب نسی. ښه،
تاسو ته عرض وکم چې په نورو ممالکو کې دا کتاب او کتابخانه ته ډیر ارزښت ورکول کیږي.
بله،
مخصوص ډاکټر لري چاکا کو دا شایان خو دلته د وطن کې دا مشکل
نه ده. په ټوله کې کراتوېته په ما کتابتون کې څو جلد کتابونه دي؟ هغه کې د ماشومانو لپاره دي، کې د لویانو لپاره دي، کې د محققینو هر چا لپاره دي. شمیر څو ترسيږي؟
په مجموعي دوله په مرکزی کتابخانه کې په حدود 10000 کتابونه لري.
بله،
او داسې کتابونه هم لرو چې مثلا چاپ د مصر د اوس په خپل مصر کې نه پیدا کیږي.
بله، زه راته ویلې چې د کومو برخو کې دي؟
په اړه برخه کې، خصوصا د تاریخ په برخه کې، د دینی په برخه کې.
که داسې پوښتنه وکړم چې تر ټولو زوړ کتاب چې په عامه کتابتون کې ده څو کلن ده او نوی ځوان څو کلن؟
نوی ځوانې خو سه کال پیدا شوی ده.
او زوړ؟
او زوړ موږ تر 130 کاله مخکې هم کتابونه لرو.
اما پخوانی کتاب ما تر ښودلې سي تر ټولو مشر څه ده؟
بیا چې کته چې لالو انشاءالله تاسو ته.
بله، او کتاب به نږدې نه وګورو.
په سترګو
لکه څنګه مو چې مخکې ویل غواړو تر ټولو زیات پخوانی کتاب وګورو. اوس را کته سولو اول منزل ته. د مسافر خروټی دفتر ته راغلو. مسافر خروټی د دې شعبې مسؤول ده. دغه شعبې چې تر ټولو زیات لرغوني کتابونه دلته ځای په ځای سوي دي. اوس یو کتاب یې راواخیسته چې که څه هم په دې باندې سل کاله وتلي، مګر پاڼې دومره اصلي دي چې داسې فکر نه کېږي چې دا به سل کلنی.
سابقه اثر چې جنگي اثر دی بس افغانستان کې تیر شوی لکه غزنی کې مقر کې قندهار کې عکسونه دلته ذکر کړی رسامي کړی
یعنی په وختو کې زه فکر کوم چې لیکل به دومره نه وکنه دي رسم په وسیله به خلک خپل پیغام رسوي
رسامي په حساب باندې شوی دی بس ترتیب شوی دی د پلیټ په نام سره یادی
خروپ صاحب تاسو یې د قاز ډیر اصل و کتابخانه کې ساتلې خبر ده
دا کاغذ ما اصل د کتابخانه کې هم موږ ساتلې ده
دلته څلور تنه په یو پانه کې کاری چې دی وې د سي آسمانی چپن اغوستي یوې ګلابي اغوستي ملای ډیر خې تړلې دي لونګې په سر ده او دا ډیر لرغونی کسان ښکاری نو د کتابتون ګټ ادم کې دلې سيته هغه لرغونی کسان مونږ ترخه معلومات پاکله دي غو جامې دي غو سری دي غو کارنامې
د مغه جامې او کارنامې او سری مغه مطلب ده پس چې دلته رسمي کړه
درنو دوستانو په دې هیله چې د کتاب لوستلو او کتابتون ته د تللو فرهنګ یو ځل بیا ژوندی شي او د خلکو د علمي پوهې کچه لوړ شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاره
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
زاری کولے خطلو تپریخنو کافو ہے دم چھیر سبال حافظین اوزم کافو ہے دم چھیر پجڑا دے لکتین اوزم